ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د یوې نه تر دوو بجو دی غړی کې د خپل کوربه منوشانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه واوري. په دویمه نیمایي کې یې تاسو لپاره د خزو په حواله ځانګړي خبرونه تاندې هیلي هم لرو، خو په سر کې د احمد شاه زمینه د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي، بلکې پر غربي لارې دی د اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لمړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. او امریکا د ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي، بلکې پر غربي لارې دی د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. پرویز خټک دا خبره تیر مخسن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیستي سره غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. پرویز خټک ویل پر غربي لارې دی د سړکونو یا موټر وی سربیره د اورګاډي پټلۍ، د بجلی لاینونه، د تیل او ګیس نلیکه، فایبر اپټیک کیبل، تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه هم جوړ کړي. نوموړي پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې ټول پام پنجاب ته کوي او خیبر پښتونخوا په دې ستره پروژه کې له پامه غورځولې ده. نوموړي وړاندیز وکړي چې مرکزي حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبلي او ټولې صوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د فاټا بې کورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د ستوري ته د وینا پر وخت وکړه. د ویل
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزم
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزم په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغه کې به هر څوک ان شاء الله خپل برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچري هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي، نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خوري ختم کړي شي.
ختم کر دیا جائے گا.
دستوري ته د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی هم وینا وکړه. ویل چې په فاټاک به پر راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمیر نورې پروژې ترسره سي، چې د ډیمونو جوړول، قدرتي زیرمې په کار راوستل او قبایلي سیمې د پاکستان له لویو سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون وخت مشال راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکه له یو بل سره مستقیم اړیکه نیولای سي.
د دفاع وزارت زمونږ د اوپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اوپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچېرې د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي، نو کچېرې په تکتیکي برخه کې نه حلېږي، دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویاند لیفټنټ جنرال اسیم باجوا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي ول چې د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ رابطه کې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو، د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواو ته د همکاري زیاتولو پر اقداماتو خبرې وسوې. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو پریکړه پر 8 دسمبر کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال سوې وه. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړ شي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وکړه او څرګند کړ چې د دې غونډې هدف دا دی چې څنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې شوې وه. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویل و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاج عزیز د دې خبرې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. خبرونه له مشال رادیو خاوري. امریکا د ایران د لیرې واټن ویشتونکو بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ ژورنال او ریوټرز خبري اژانس راپورونه له مخې په دغو پلانسو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 10 کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي پناه شي. امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پر کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده، او د دې هیواد سر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د البادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنی چار وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چیرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وي ته ویلي چې دغه اختلاف د ناسم تفاهم نتیجه ده، او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. نوموړي وویل انقره د عراق د ځواکنۍ بشپړتیا درناوی کوي، خو زیاته کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا یو نیم سل عسکر د عراق د بعشیکا پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل، بیا یو شمېر پوځیان وویستل، خو څرګنده یې کړه چې دا نسي کېدای چې ټول ځواکونه به باسي. ماسکو د هغه ترکی وګړي د نیولو غوښتنه کړې ده چې د روسي جیټ الوتکې د پایلټ د وژلو ادعا کړې ده. دغه روسي جیټ تیره میاشت ترکیه له شام سره پر پوله ویشتلې وه. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروا پرون ویل چې موږ له ترکی چارواکو غواړو سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چیلیک او د هغه ملګري ونیسي او د روسي پایلټ د قتل په تړاو یې عدالت ته وړاندې کړي. که څه هم د ترکیه له حریت ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې د تېرې یکشنبې په ورځ خپره شوه، ترکمن یاغي چیلیک د دغه پایلټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو ویلې دي چې غچ اخیستل یو فطري حق دی او د هغه وجدان به د یو شخص په خاطر چې هر ورځ د ترکمنانو په ولسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورېږي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځم چې احمد الله وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پېښور کرنسي بازار نه اخیستل شوي د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ پنځه نوي پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځه ویشت پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شپېته پیسې او په یو سل شپږ پنځوس روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل څوارلس روپۍ شپېته پیسې او په یو سل پنځلس روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم پاته ویشت روپۍ اتیا پیسې او په نهه ویشت روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال پاته ویشت روپۍ او پاته ویشت روپۍ شل پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه دوه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات شل، بنو کې سلور او دولس، او کوټه کې به کم نه کم صفر او زیات نه زیات پنځلس ډیګري سینټی ګریډ وي.
د احمدشاه اعظمي نمو خبرونه او د سراج ظهیر نمو د کرنسیو بای او موسم حال واورېده. په روانه ګړۍ کې به دغه رپورټونه واورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت د کاشغار گوادر اقتصادي لارې په حواله د دغه صوبې حقونه د وهلو نه ډډه وکړي. د پاکستان او افغانستان د پوځي چارواکو ترمنځ د نیغ په نیغه ټلیفون سلسله برابر شوې ده. دا به څه ګټه ولري؟
د دې دایم دی هم دا چې را پاکستان او افغانستان په فوجي سطح باندې یو بل سره متصل شو او یو بل سره په لارې باندې شو.
هلته پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د ممکنه مذاکراتو په حواله غونډه به اسلام آباد کې کیږي، خو د افغانستان د اجرائیه رئیس ویاند ویلي
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي.
نور رپورټونه به هم واورئ. او د دې ګړۍ په آخري برخه کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیله کې واورئ چې په پېښور کې د قبایلي سیمې د ځوانانو لپاره د لوبو په میله کې برخه اخیستونکي جینکۍ څه نظر لري.
کور طرف نه خو ډېرو ته اجازت وي او ډېرو ته نه وي. موږ ته یو بیډمنټن کوټ ضرورت دی او د رسمونو وغیره د اساس
د هر څاورېدو لپاره مشال رډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د نه بجو نه د ماخام شپږ بجو پورې اوریدلی شئ. او د ریډیو نه علاوه که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام یې هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پرون د بلوچستان ژوب سیمې ته تللی و، هلته کې د چین نه گوادر ته د اقتصادي راهداري د یوې برخې افتتاح وکړله. په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې مرکزی حکومت دی په وړو وړو منصوبو پرانستلو یا دغه راز د وړو سړکونو د افتتاحګانو پر ځای ولسونو ته عملا داسې یقین دهانی ورکي چې د دغې راهداري سره تړلي څومره سهولتونه دي، نو دغه ټول به ورسره مقامی سیمو ته خامخا ورکول کیږي. په دې حواله زمونږ خبریال غلام غوس یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته رابولم.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لارې پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پښتونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وي نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، مونږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي رهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی، او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي، او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پښتونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رهداري د لوی منصوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي، او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د فاست فاټا یوت فیسټیوال، یعنی د ځوانانو لپاره د اولنۍ قبایلي ځوانانو لپاره اولنۍ د لوبو میلې په نوم پېښور کې جوړې شوې دستوري پرون سرته ورسېدې. د دغه میلې پای غونډې ته په خپل ویناو کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي د بې کوره کړل شوو قبایلو زر تر زره خپلو کورونو ته د بیرته ستنولو خبره کړې ده، او دا راز یې په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي چارو د شروع کولو ژمنې هم کړې دي. د پېښور نه زلاند یوسف زیب نور حال راکوي.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلې د اختتامی دستوري په موقع مشر میلما صدر ممنون حسین خپل وینا کې نږدې ټولې خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابی وکړي.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغې کې به هر څوک انشاءالله خپله برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچرې هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي، نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خاورې ختم کړی شي.
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم وویل چې له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو د واپسې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. زه خپل قبایلي اولس ته دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارولی شي، او د دوی په خپلو کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لرې کولی شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان ہم پدے موقع اویل چې د بے کورشوی قبائلی اولس خپل سیمو ته د واپس ترسنگ دوی د قبائلی سیمو په پرمختیا هم کار پیل کړی دی۔
کیا آپ دیکھیں کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر اور ترقی،
تاسوبا پر اروان سو کال کی پا قبائلی سیمو کی پرمختیا، تعلیمی حلی زلی، د روختیا د اعلی درجے اسانتیاوی اوینے، او دے سرا سرا با مونگ قبائلی سیمے د ملک د غٹو سڑکونو سرا تڑو ڈیمونا بجوڑو، د قبائلی سیمو قدرتی زیر میں با پکار راولو، او دغه ډول نور تجارتی حلی زلی زمونگ د حکومت خاص هدف دے،
ایک خاص آبجیکٹ ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا هر کال د قبایلی ځوانانو لپاره د لوبو د میلې د لړۍ د جاری ساتلو ژمنه وکړه، او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبایلی سیمو کې د سپورتس کمپلیکس جوړولو هدایات جاری کړل۔ زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور۔
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 18038 او 15028 کلو هرتز اوریدل شي۔
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولې د رابطې لپاره د عسکري مشکلانو ترمنځ یو هاټ لاین یعنی نیخ په نیغه د ټلیفون رابطه برابر شوې چې وړمبۍ رابطه په د چهارشنبه په ورځ شوې ده۔ بلخوا د کارپوهانو په وینا دا یو ښه پرمختګ دی او د دې نه به د معلوماتو په تبادله کې او د پولې په انتظام کې د خوالي امکان دی۔ په دې حق نور تفصیل زمونږ همکار رابع اکرم خان په دې رپورٹ کې درکوي۔
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څنګ ویان لیفټنټ جنرل اسیم باجوا د ټویټر د لارې یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ډایریکټر جنرلز ملټري آپریشن ترمنځ یو هاټ لاین جوړ کړی شوی دی۔ لیفټنټ جنرل اسیم باجوا په وینا چې د لړکې د چهارشنبه په ورځ د دواړو ملکونو د ډایریکټر جنرلز ترمنځ اوړومبۍ رابطه شوې ده چې پکې عسکري معاملات، د دواړو ملکونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو نیټې او د پولې دواړو اړخونو ته کومک زیاتولو په اقداماتو خبرې اترې شوې دي۔ د اسیم باجوا په وینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ دا هاټ لاین د جوړ ولو فیصله په 28 دسمبر د جنرال راحیل شریف کابل دورې په موقع شوی و۔ د دوړ ملکون ترمنځ د رابطې لپاره هاټ لاین جوړولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې دا هاټ لاین جوړیدل یو اهم پرمختګ دی او دا دې اړخ ته اشاره کوي چې دوی به یو بل سره په استخباراتي معلوماتو کې مرسته کوي۔
نو د دې لوی مقصد دا وی چې فوجونه په خپلو کې وتړل شي او کېدای شي چې مشترکه کاروایانې یا د یو بل په خودنه باندې هم کاروایانې وشي، نو دا دا تاثر زائل شي چې کله مونږه افغانستان تورونه لګی یا مونږه تورونه لګو په هغوی باندې، یا داسې خبرونه وي، داسې استخباراتي خبرې وي چې د هغې نشاندهي په وخت باندې نه شوي او د هغې د وجې نه شکوک پر ثبات پیدا شي هغه لرې کړی شي۔ او بل د دې دا اندي هم دا چې یاره پاکستان او افغانستان په فوجي سطح باندې یو بل سره متصل شو او یو بل سره په لاره باندې شو۔
د افغان امور کارپوه خبریال طاهر خان وایي
د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کوم دا د ټلیفوني رابطې یو خصوصي او ځانګړی نظام جوړ شوی دی، دا ځکه مهم دی چې پاکستان او افغانستان مابین چې د اړیکې خرابې دي نو هغه بنیادی توګه باندې د فوجانو ترمنځ او دغه رنګې د انټلیجنس ایجنسیانو ترمنځ دا تعلقات خراب دي۔ نو اوس چې دا دغه رنګې چې پیښې به په پوله باندې خاص کر یا به یو بل باندې شکونه وو، نو دا یو ښه لار ده چې هر کله د دوی ترمنځ اختلافات وي یو بل سره معلومات شریکوي۔ او بل دا چې د دې نظام د جوړېدو سره داسې ښکاري چې د پاکستان او افغانستان د فوج ترمنځ تعلقاتو کې بهتري هم راغلی ده۔
یاد دې وي چې د روانې میاشتې په شروع کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی و۔ دا دې هم یادوي چې د کابل د دورې په موقع د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د افغانستان چارواکو ترمنځ د امن عمل په بحالۍ او د پولو په انتظامي امورو خبرې اترې شوې وې۔ واضح دې وي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو سلاکار
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستان ویلی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوو هفتو په راتلونکي دوو هفتو کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د افغانستان حکومت ویلي دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې مقصد کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو متضاد بیانونه څه څرګندوي؟ د احمد شبر ریپورټ کې حال اورو.
یو پاکستانی چارواکي وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوې وي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل. څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډېره سخته وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کاله د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګ پوری سلاحکار تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له لسمې تر پنځلسمې به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه په کنفرانس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوو اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یوه لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وایي چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پشا شي د پیکینګ او واشنګټن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماتان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې دې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان شو غړي به شک چې
ډیر سخت روان دي. هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي دي چې د دې صوبې لپاره یو نوی صنعتي پالیسي اعلان کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دغه نوی پالیسۍ په ترڅ کې به د هیواد صنعتکاران او سرمایداران دې تمایل شي چې په خیبر پښتونخوا کې خپله سرمایه ولګوي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوثی په اړه دا ریپورت راکوي.
د نوی صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوی صنعتي خارګوټو کې د نوی کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرچ به صوبایي حکومت ورکوي او د صنعتونو لګولو لپاره د بینک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي او د بندر نه تر صنعتي خارګوټي پورې د مشینری راوړلو 15% خرچ او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي او د نوي سنتونو د لومړی درې کلونو د بجلی 15% خرچ به هم حکومت ورکوي او د لومړی لس کلونو پورې به د نوي سنتونو نه انکم ټیکس هم نه اغستل کیږي. د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه
فرض کا مارک اپ 8% وی نه دی کی بس 10% حکومت ورکړي نو یو اکنامیک زون کې چې دای فرض یو نوی انویسټر راځي او هغه کا پلاټ اخلي 25% په حکومت ورکړي چې کوم اکنامیک زون دی دا هغه 25% په فریډ دی په حکومت ورکړي
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبې نه د خرابو امنیتي حالاتو له وجې 115 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړې دي او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پښتونخوا مخه وکړي
دا خیال دی چې پیکې وره کارخانېدار خو خپله به راځي به راځي دا نور کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیټان چې دي اخبار موکي کسان چې دي پښتانه چې دي هغه به واپس راځي او خپل به صوبه کې به انویسټمنټ کوي کارخانې ته ځي دا خالي دی نه دی چې څه تخم څه روزګار نه راوشي اور د امن حالات شي به دهشتګردي چې دا ختم شي
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په نوي صنعتي پالیسۍ کې په پښتونخوا کې د وړاندې نه موجود د 1200 صنعتونو د بیا فعالولو لپاره هم تګلاره جوړه کړې شوې ده غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د مشال ریډیو د دې غړي خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت په پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټس وای د 2015 کال په اوګدو کې په دې هیواد کې نامعلوم وسلوالو و خبريالان وجلی دي د دې تنظیم مشر افضل بټ مشال ریډیو ته ویلي چې د خبريالان په خیبر پښتونخوا خیبر ایجنسی بلوچستان او سند صوبو کې وجل شوې دي د خبريالانو د حقونو فعالان وای چې د پاکستان حکومت او هم مطبوعاتي ادارو مالکان د هغوی د امنیت د حفاظت لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي د اسلام آباد نه د رابع اکرم خان ریپورت کې تفصیل اورو
د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ مشر افضل بټ اوویل چې په تیر یو میاشت کې په څلور مختلفو شخصي ټلویزیونو حملې وشوې نو دا حالات خپل ځان ته توجه کوي خو له بده مرغه حکومت په ورومبید و درې ورځو کې بیانونه جاري کړي او څه عملي اقدامات نه اوچتوي افضل بټ خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مطبوعاتو مالکان هم خپل عمله د وسلوالو نه محفوظ ساتلو لپاره څه اقدامات نه پورته کوي
کم از کم ایسا قانون پاس کر دیا جائے
موږ له حکومت غوښتنه کوو چې کم از کم داسې قانون دې منظور کړی شي چې څوک په یو خبر خبریال برید کوي چې هغه ته سزا ورکړل شي بل د وجل شوو خبریالانو کورنو سره مرستو لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د هغه جسد لا زمونږ په اوږو وي او موږ سره فکر د هغه د کورنۍ په حالاتو وي چې ورسره مرسته وکړی شي اکثر چې کوم خبریالان وجل شوي دي نو د هغې اداره وایي چې موږ سره یې کار کولو خو اصل خبره دا ده چې د کوم شهادت هغې خبره کوي نو هغې سره نه د هغې د نوکرۍ تقررنامه وي او نه ورته د هغه د دفتره تنخواه ملاویږي او نه د هغه د شهادت نه پس د هغه د بچو کفالت لپاره
یاد دی چې تیره میاشت د یونیسکو ډایرکټر جنرل اغلی ایرینا بوکو خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د صحافیانو تحفظ په اړه هغه ټول ملکونو ته د قانون سازۍ او مناسبه وسایلو د لارې د ضروري اقداماتو چتولو په اړه درخواست کوي او ټول ملکونه دې دا خبره یقیني جوړه کړي چې د خبریالانو په ضد د جرمونو تحقیقات او مقدمې هم کیږي خو پاکستان کې د خبریالانو تحفظ لپاره کارکوونکي وایي چې د ملک صرف د یو خبریال ولی خان بابر د وژنې تحقیقاتو نه علاوه د نورو وشل شوو خبریالانو تحقیقات نه دي شوي د دې په نظر چې حکومت دیلر کې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي هم دیلر کې پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت لپاره کارکونکو اداره پاکستان پریس فاونډیشن وایي چې د کال 2002 تر اوسه پورې 80 خبریالان باقاعده هدف شوي دي او نور خبریالان په ناسازه حالاتو کې وژل شوي دي د یادې ادارې مشر اویس اسلم علي مشال ریډیو سر په خبرو کې وویل چې د خبریالانو د وژنې تحقیقاتو لپاره پکار ده چې حکومت په وفاقي او صوبایي کچ دفتر جوړ کړي
موږ حکومت ته خپل تجویز کې ویلي دي چې د مطبوعاتو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت دي خاص سرکاري څارنوال وټاکي او یو دفتر دي ورلا جوړ کړي چې د مقدمې په صحیح توګه تحقیقات وشي اوس خو داسې کیږي چې پولیس د دې تحقیقات نه کوي او چې کومه د وژل شوو خبریالانو کورنۍ دي نو هغې ته ویل کیږي چې خپل کیس واپس واخلي هغې ته خو سیکورټي هم نه وي نو هغوی کیس واپس واخلي
یا د دې چې امنیسټي انټرنیشنل کال 2014 کې خپور شوی خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستانی خبریالانو ته خطر د سیاسي ګوندونو وسلوالو ډلو او د استخباراتي ادارو لخوا ده په دې رپورټ کې ویلي شوی چې حکومت خبریالانو لپاره خطرناک حالات د خ جوړولو لوس کړي وو خو په دې لړ کې د حکومت لخوا ډیر کم کوټل اقدامات اوچت کړي شوی دي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانه غړې د مایت ورسیدلو په پښتونخوا کې د ماسپخینې ونیم بجې شو د احمد شاه ازمینا د خبرونو لاندې زورو
د خبر پر څو وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټول منصوبې عملي کړي. پولیس خټک دا خبر تیر مخسن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د فاټا د بیکورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د سوریت د وینا پر وخت وکړه. د سوریت د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب احمد خان عباسي ویل چې په فاټا کې به په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې هم ترسره شي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه پرون ناوخته مشال راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکه له یو بل سره مستقیم اړیکه نیولی سي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړ شي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګند کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. امریکا د ایران د لیر واټن وشتونکو پلاستیک توغندوی د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نو بندیزونه لګولو ته تیارې نیسي. د واسټریټ جورنال او روټرز خبري اژانس راپورونه مخې په دوه پلاسو بندیزونه کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیر واټن وشتونکو توغندوی له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه سي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی.
دا و احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سترته احمد الله د اسلام آباد نه د پاکستاني ورسپانو د اداریو مهم ټکی وړاندې کوي.
مشرق ورسپان خپل اداریا په مردان کې شوی ځان وژن کې برید لیکلی دا ورسپان لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور تر هغرو ته پانسی ورکولو په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژن کې برید یې ممکنه ردی عمل کې دی شي. او د افسوس وړ خبر دا چې زمنګ امنیتی ادارې یو وار بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نشو. ورسپان لیکي چې کله ځان وژن کې د نادرا دفتر ته د ننوتو کوشش وکړو نو د ودرول لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه و. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د نادرا دفتر په ناقصه سکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورسپان لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی. خدا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقعه ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپان په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واکترو ګیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي فریدی هم تعینات کړي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپان خپل اداریا په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکلی دا. ورسپان لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکي مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوي دي. ورسپان لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوي دي چې نیول شوو کسانو بیت کړی وو چې پاکستان کې به د جمهوریت د خاتمې او خلافت قائمولو لپاره وسلوالې هلې ځلې کوي او هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپان لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه داوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیري مواد ویشل شوي دي. ورسپان لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطره ده او د مذهب، رنګ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بیګنا انسانان په نخه کوي. نو ځکه د مخنیوي لپاره به یې هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل مینځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې علمای کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د مذهبي عالمانو په یوه غونډه کې د احمدیانو په سر لانجې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت په خبرو کې جګړه وشوه کله چې یو ملا دا تپوس وکړ چې آیا احمدیان مرتد وګرځول شي که څنګه. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګواښ له وجې په هیواد کې مرستندو یا کارکوونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه مرزاده ناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت د دوو ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیاله ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په هکله سخت مخالفت وکړ چې وروسته بیا له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په هکله بحث خطرناک ثابتې دی شو. دغه په خبره کې د کونسل 15 غړو هم دا منلې وه چې احمدیان مرتد دي نو دا به یوه لویه مسله وي او تشدد ته به یې لمن وهلې وي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برټانیې کاروایې پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاری شامله ده. خو بیا د ورځپاڼې په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانې بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو وارې بیا ور پیښتي. ورځپاڼه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمېر مرستندویا کارکوونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نښه کړل شو د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویا کارکوونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په سوارلسو مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا یو لک ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورځپاڼه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکوونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سږ کال څه باندې 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د سمندرونو د لارې یورپ ته رسېدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په شام کې له روانې جګړې نه تښتېدلي دي. دا د 2014 کال په نسبت د کډوالو پناه غوښتونکو په شمېر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. تفصیل د فرشته جلال زئی ریپورت کې ورو.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لورې عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتو د سازمان د لوري دا تازه خپرې شوې شمېرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغېز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږتر لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږتر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتېدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې پناه غوښتونکو شمېر په اکتوبر کې بي ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي یې د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمېر هېوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډله ییز اشغال هڅه ده. د هنګري حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګري پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هېوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دیني عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او دا خبرونه چې د ماخام پښپګو بجو سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. امریکایي نیویارک ټایمز او رسپانې په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو د راپورته کېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې چې وای امریکا ونه توانېده چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په نتیجه کې په دغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. تفصیل د هارون باچا نورو.
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هېواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالو ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانستې دي. د سی آی ای پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی، ویلي زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، او دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هېواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې. هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هېواده د القاعده د له منځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هېواد په 14 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډېری یې د مرکزي آسیا له هېوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډېره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هېوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس وخت شوه ده د هفتوارې خبرولې تاندې هلی په تاندې هلی کې درته دا واری په پیښور کې د خبرلی سیمو ځوانانو د میلې په حواله معلومات درکو. د دسمبر په 23 نیټه د غلوب شروع شوې چې په 13 نیټه سر ته ورسېدلې. په دې کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو هلکانو جنکو برخه واخیسته. د نن په پروګرام کې د فاټا د جنکو زده کوونکو په مسلو خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ په پېښور کې د لوبو په فیسټیول کې د فاټا جنکو لوبغاړو هم برخه واخیسته.
کور طرف نه خو ډیرو ته اجازت وي او ډیرو ته نه وي موږ ته یو بیډمنټ کوډ ضرورت دی او د سر اسمانونه وغیره داسې
دوی وایي د لوبو میدانونه نه لري
اس کی دن تک پارٹیسپیشن ہو بیڈمنٹن کے ہو ٹیبل ٹینس کے ہو ٹگ آف وار کے ہو ایتھلیٹکس ہو دادی دی فیمل بنور ہم پارٹیسپیٹ کرے کو التا مونگ سر لکا کالجز گیو دیٹ ورک اوٹ دی التا گراؤنڈز اویلیبل نہ دی
په پیښور کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره گورنر فاټا سپورتس فیسټیوال په نوم یوه میله وشوه چې د دسمبر د 23 نیټې نه تر 30 پورې په مختلفو لوبو کې د فاټا ځوانانو برخه واخیسته. په دغه لوبو کې د ټولو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالۍ وکړې او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیلمن وو چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي. په دې سیالیو کې ګڼې لوبې شاملې دي او ګڼ شمېر جینکو هم په دغه لوبو کې برخه واخیسته. دغه جنکی وای حکومت باید دوی ته د هلکانو غونتې د لوبو سہولیات ورکړي.
ایمنه ما روشنی دی او زکر می جن سینا ما څوکم دی مو بیډمنټن دی ما مو ډیر خوښ دی او ډیر انجوای کوم. ما کی من دایره دی څوک ما ته په کار دي سمو تنده شه لورای وینس په برکار وسیتی سمو یې سیور کی وخل ور مخته لوشه پاکستان ما څوکم دی مو روشن کو کبلی جلکای کی ډیر چیلنج ته بس واجه ده دې سمو ته دا شه وینس برکار نه وس مغه خپل سہولیات څوکم یې ورو بس بهار کور طرف نه خو ډیر اجازت وی اور ډیر ته نه وی مو ته یو بیډمنټن کوډ ضرورت دی او د سر اسمانونه وغیرہ دا شاس
ملایکا مومن دی جنسی منګه اسکول کې میسین راته ویل چې لو بلا ځان تیار کړو منګه کونه اجازت را واست او میسین سم منګه دل تراغلو دل تم زما خدادوم باندې کالو از د پرایویټ نه راغلم سرکاري ته زه پړوم بي زل باندې راغلم دلته دا سه ټول ما شمال لپاره دي چې دا ګیمونه خپل خپل او کې میسین ډاډ ناراضی دلتا زما مخ کی تک تا اراده د زو لوب کوم نور گیمونه بم کومه د پاکستان په ساته باندې لاړ شم
زما نیلم نامه ده ز جمرود نه راغلی ام بیډمنټن د پاره او دلته مونږ گیم وکړو او مونږ گیم وګټلو او بس مونږ ډیر خوشاله اوس دعا کو چې مونږ فائنل مو ګټو ز یو ځل سکول وخت نن ز دلته راغلی ام د سټیډیم ته اوس یو ځل بیا دلته ز بیا راغلم کالج سایډ نه کسان راغلی وو زی مستقیل د پاره غستم خو هغه ټیم کې پرمیشن نو او اوس چې دین اوس ز بیا زما خوښ ته جذب کې مستقیل شم زیات تاریخ خو خو اکثر مور پلار پرمیشن نه وی به انتها ډیر خوشاله
زمانو معروف ته معروف ظاهر او مونږ د مومند ایجنسی مونږ چې د مختلف لوبو لراغلو څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن ټګ اف وار او زمونږ دا دغه چې د کشانت په کار د مونږ فاټه خلکو لپاره دي نورم د سی گیمز ارینج کی او د کشانت فیسټیوال کی ځکه زمونږ فاټه خلک چې دی شي زونه هر څه د لاسه ډیر روسته پاتې شي دنیا سره یو ځای چلیدل لپاره مونږ دا هر څه په کار دي دي ته په کار دي چې مونږ د سی گیمز هر وخت ارینج کی د دې وجنه به زمونږ ماشومانو کې ډیر کانفیډنس راځي او اغې دی به د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
د خیبر ایجنسی د جنکو د بیډمنټن کوچ طاهرانه زوی د مخکې نه اوس په خیبر او نورو قبایلي سیمو کې د لوبو په اړه حالات خوشي وی دي.
ټول زمونږ سټوډنټس مونږ سره دي دلته کې نن زمونږ پرایز ډیسټریبیوشن سیرمنی وا مونږ سلور ایونٹس کی پارٹیسپیشن ہو بیڈمنٹن کے ٹیبل ٹینس کے ایتھلیٹکس کے اور ٹگ آف وار کے مونگ خپل اسٹوڈنٹس ٹول چکم ایجنسی نہ بلانگ کئی اغمغان سر راوس کی دی بیڈمنٹن کی زمونگا فرسٹ پرائز ہو ٹیبل ٹینس کی زمونگا سیکنڈ پرائز ہو اور ایتھلیٹکس کی ہم زمونگا سیکنڈ پرائز ہو دیتا چیزو گورم نہ ماشاء اللہ دا فاٹا دا مخ کی نہ چکم آگا پکچر ہو دا اگے نہ شکر الحمد للہ پکچر ڈیر کلیئر دے لکه مخکې به سټوډنټس بالکل یو سایډ ته ناست وو نه صرف کالج ته به هم ډېر زیات په ګرانه راتلل سکول ته به هم ډېر زیات په ګرانه راتلل اوس ماشاء الله پکچر ډېر کلیئر شو اوس هلته امن دی نو دا سټوډنټس اوس راغلي دي هم په دې ایونټس کې پارټیسپیټ کړي دي هم دې فیمیلز دلته کې پرایزز وګټل نو د دې نه دا خبره ثابته شوه چې ماشاء الله چې څنګه اپورچونیټیز دلته میل ته دي هغه شان دلته فیمیلز ته هم اویلیبل دي.
طاهرانه زوی ډیر جنکو ته د کورنۍ لخوا اجازت ورنکړل شو نو ځکه یې په لوبو کې برخه وانخیسته او بیا په ډیرو سکولونو او کالجونو کې د جنکو لپاره د لوبو میدانونه او نور سهولتونه هم نشته.
پرابلم خو لکه زه به ووایم که نه چې سب سټوډنټ ته پرابلم شته بلکې میکسیمم ته پرابلم شته لږ داسې دي چې مونږ سره راغلي دي ډېر سټوډنټس په داسې دي که نه چې لکه هغوی ته آنې جانې هم پرابلم دي هغوی ته ایون فیملي خو دغلته چې کوم فیملي مونږ وایو که نه هغوی سپورټ کوي، خو چې کوم دا ریلیټیوز دي هغه پکې کله یو خبر اوکي کله بله خبر اوکي. نو هغه سټوډنټ چې چې زمونږ مور پلار ته ډېر پرابلم دي، زمونږ په بهر راوتو باندې هغوی کورونو کې کینی، یو دا چې کالج پورې راورسي هغوی دا وایي مونږ ته کالج نه لکه ګورمنټ مونږ ته دا فیسلټی راکړي د پک اینډ ډراپ. نو دا زمونږ لپاره ډېره لویه خبره ده چې مونږ د خپل کالج یا د سکول به ویم کې زوم او رازوم، نو دا به زمونږ لپاره ډېر سیکیور وي د نورو په نسبت سره چې مونږ روزانه هم داسې راځو یا ځو. نو دا یو پرابلم دی ورته. نو ماشاءالله اوس ښه دي، حالات هلته سټیبل دي. اوس چې دلته پارټیسپیشن په بیډمنټن کې ټیبل ټینس کې ټګ آف وار کې اتلیټکس کې دا دي، دی فیمل به نور هم پارټیسپیٹ کړی کو. هلته مونږ سره لکه کالجز ګیو دیٹ ورک اوټ دي، هلته گراؤنڈ اویلیبل نه دي. لکه مونږ سره کالج کې گراؤنڈ وي یا چېرته داسې ایریا کالج سره اٹیچ وي یا عمر نیئر بائی وی، نو مونږ ته به دا ډېر آسانه وه چې اسٹوڈنٹ سمجھ دے نہ علاوہ ہم نور تک کی ٹریننگ ورکر رہے. لکہ مطلب دا سی چھ کرکٹ ہم شتا، والی بال ہم شتا، ہاکی ہم شتا، نو مطلب مونږ سره گراؤنڈ اویلیبل نہیں چھ مونږ دی رہل تہ پریکٹس ورکو. نو دا انڈور گیمز بس دا دی مونږ سره نور اپورچونٹی ال تہ نشتا.
په دغه میله کې د جینکو دیو کالج پرنسپل ډاکټر حمیده بانو هم له خپلو زده کوونکو سره راغلی وه. هغه وایي دا یو ډېره ښه موقعه وه چې د فاټا جینکو په دغه سې لوبو کې برخه واخیسته، خو ځینې لوبغاړي بیا خپلو کورنو پرې نه خوده.
ډېر ښه دي، زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې دا یوت فیسټیول شروع شو. شروع کې خو ما د پاره نه ګران وو ځکه چې ماشومان هغوی ته پرمیشن نه ملاوېدو، خو بس بیا رو 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 مونږ دې دې کان چې بس بیا خو پیرنټ هم رضا شو او د ماشومانې ما سره را پرېښودې. دې از ما سره خو داسې پلیر هم دي چې هغه ما سره را نه لي، هغوی مور او پلار را پرې نه خودې. نو د هغوی راغلی وې نو مونږ به بیا ټول فرسټ پرایزز به مونږ اخیستی وې، خو پلیر هغوی را پرې نه خودې ما سره. زه خو په خپله چې زه مومن د جنسې نه زما تعلق دی او ما سره هم دا شوي دي، ما زه چې زم پلیر وم نو زه به پلار نه پرېښودم، ما به ډېر زیات جړل. نو زه خو زما خو دوی سره خواست چې خپل بچی پرېږدي، مونږ پرده کې بوزو پرده کې راولو، زه اوس پخپله داسې راغلی یم. نو څه داسې خبره نه وي، خو دا رسې یو پرادي وځي نو بس بیا هغوی ته به پته ولګي چې دا واقعي پک دي او دوی به واپس هم رالی او ښه انجوایم کو دوی او پرایزز هم وګټل. نو بس بیا به زه خوم چې ښه به شي دوی پرېږدي خپلې بچۍ.
ډاکټر حمیده بانو وایي اکثر مور پلار جنکۍ ډېرې په ماشوموالي کې واده کړي چې تعلیم یې هم په نیمه کې پاتې شي.
خاص ما په خیبر جلسې کې وکتل، ما خو باجوړي جلسې کې وخت تېر کړی دی، هلته پرنسپل یو کال زه پاتې شوی وم او مومن جلسې کې دوه کاله ما پرنسپل شپ کړی دی. او د خیبر کې ما کتلي دي چې ماشومان ډېرې وړې وړې واده شي او بس بیا کورونه ورته حواله شي او بس بچي او کور یو ځم چې دوی ته لږ موقع ملاو شي چې دوی لږ مخکې ایس دی اوسي او بیا دوی را ودی. نو بیا ډېر بخي چې دوی څه وینو څه وګوري څه زده کړي، نو دا به د هغوی لپاره به ډېر زیات ښه وي. دا خو دوی زه څه وایم، نو دا خو د مور پلار یو فرض جوړېږي چې دوی لږ د ماشومان هم د خواهشاتو خیال ساتي او هغوی چې څه غواړي هغوی لږ هغه ورکوي. بیا هغوي چې دومره دباو واچوي چې هغه ماشومان بیا هېڅ نه شي ویلی، هغه زبردستي دوی واده کړي او هغه بیا ډېرې زیاتې خفه وي. وروسته بیا هغه خپلو ملګرو ته ګوري کومې چې مخکې لاړې شي. نو زه هم چې د دې له په کار دي مور پلار له زه به خپله مومن دی، ما خپلو بچو باندې سبقونه ویلي دي. نو دومره پابندیانې زه خم چې ښې نه چې ماشومان یا تم پاس یا سم پاس تاسو واده کوي او هغوی ته کور حواله شي. ډېرې وړې لږ تاسو په کار دي دوی له پیرنټس له
د مومنتونه راغلی یو استاد سایما وایي په جنکو زده کوونکو کې قابلیت شته خو دوی ته سهولتونه نشته.
زه مومن دنه راغلی یم، زما نوم سایما دی او زمونږ ماشومانو کې ډېر ټیلنټ دی، خو دا ده چې دوی ته اپرچونیټیز کم دي. دا خو ښه ده، اوس خو ایجنسیان هم الحمدلله داسې ښه شوي او ټول اویرنس پیرنټس کښې هم رالل او مور پلار چې ټول کوم دي او دا ټول مومن دي، ټیپیکل مومن دي. او هغوی اوس لوڼه مطلب ډېرې جنکۍ زمونږ سکول نه میډیکل ته ووتلې، ډېرې اتلیټکس ته ووتلې، ډېره ښه لوبه یې وکړله. زه تاسو ته وایم لکه دومره وخت ورسره پریکټیس یې نو، خو ډېره ښه لوبه وکړه، ډېر زیات ښه ماحول او ماشومانو ډېر انجوای کړل، ډېر یو بل ته ډېر بکپ ویلو.
د جمرود نه راغلی سنبل وایي د دوی په سکولونو او کالجونو کې د لوبو میدانونه نشته او باید حکومت ورلا د لوبو میدانونه جوړ کړي.
زه زمانم سنبل ده او زه جمرود نه راغلم.
ٹیبل ٹینس کی جی مونگ سیکنڈ پوزیشن پہ چلا ہو مونگ تو ڈیر مسالے کہنا چلا چلا اور مونگ سے مونگتا ڈیر زیادہ فیسلٹیز میں رہا مونگ تو دام مسالہ کہنا کہ مونگ تھا یہ مونگ کالج کے گیمس پلین نشتا کہنا میدان نشتا کہ ہم تو ملوشی یا مونگ تھا ٹیچر زم ملوشی گیمز پارا خپل خدا ڈیر مسالے راستے
د خیبر ایجنسی د بیڈمنٹن ایسوسیشن جنرل سیکرٹری اختر رسول بیا وای په دغه لوبه کې د فاټا جنکو هم برخه واخیسته چې دغه یو ښه ګام وو.
ولا چې دا خو بس ډیر زبردست کار شوی کنه دا خو پاول در منځ شو شو ډیر کبي ته مو ډیر رات ورته کنه د کوم سکیل سامان یو ضرورت سامان یا غپور یا هر څه ورته ورته کنه او ډیر خوشاله دي او بس ګیمونه انجوای کړه او دا سپکار دی چل کار لوشی او لگه دین علاوه یو دانه تعلیم چی لوشی پا اسی نورو شوبو کی لوشی گنه نمون با خوشحال شو او بلکل دا سن دا خطی دا سنگه چی لگالکانو دا غزی دا سی نفوتم دی پکار دی چی لوشی گنه لگه اون شو دا خطی پکار دی چی مخی نور اغا ورد اون دا سی سولکون ورد و میستر شنو دا سی با انشاءاللہ پترکه من دی روان شی یو تول لگه یو پا سرکے کی او نے دیر وقت کا غوی جانا اس بات سے اور تمہیں لاو سنو انشاءاللہ چھے جابا سرکے مندرہ وانس
د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټریټ وای چې په پیښور کې د لوبو سره سره کلتوري هلو ځلو قبایلی روایتي خوراکونو او تجارتي نندارتونو هم خلکو خوند واخیست. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنا اجازت غواړم د خدای پامان.
خوشحال